افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د دې خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. ترکش ایرلاین فلای دوبای او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلای دوبای هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ال سي په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 24% زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي دي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یې یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پارې دا پلان جوړ کړی دی، اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعې امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلي ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی احضار کړ او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د بریتانیا په مانچستر کې دغه راز د نننۍ پیښې په اړه هم اسرائیل عکس العمل ښودلی دی. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د دې خبر په اړه وروسته بیا هم په تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیه دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکی د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی زیلنسکی وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادو هوایي حریم ته ننوځي، دا کار تر دا کار وو بخی په بل هر هیواد کې هم کولای شي. د اوکراین ولس مشر زیاته کړه چې اروپایي مشران په لویدیځ کې دي که جنوب کې یو چټک او اغیزمن غبرګون او داسې یو دفاعي ځواک ته اړتیا لري چې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخنیوی وکولای شي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو شبکو کې شته. د ویب پاڼه پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د دې هیواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د مرستندوی ادارو یو شمېر کارکوونکي هم وایي دوی هم اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخ ول. د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي اته څلوېښت ساعتونه چې مخابراتي شبکې او انټرنیټ بند او سخت پرې تېر شول.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې د انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ به سړی ته تبان سخته وي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې لورستې ویجاړونکې زلزلې وروسته د اکثرو زلزله ځپلو وضعیت ښه نه دی.
زمیده لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتې د ځانپرو شنوډي ضرورت درلود.
او په یو راپور کې به دا واورئ چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نیت لري چې په کاناډا کې په نږدې راتلونکو ورځو کې څو کنسرټونه جوړ کړي.
ډېره خوشحاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګری ملتونو وایي سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی وکړ خو ویل چې بندي دوی د هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر ناوړه وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړې دي. نورحال په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې اته څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابرات او انټرنیټ د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مېرمنو او نجونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېری منفي اغېزې کړي دي.
ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بندو ټول خلک د ګرم ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغسې حکمونه چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابرتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوي وو او د باران له وجې نه ځینې سیمو ته اوبه دننه شوي، دا چې هلته انټرنیټ او خبرتو شبکو کار نه کولو دغه خلک د ګرمو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو روس څوک نه ګري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واقعین داسې یو درته ونکي وو.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان یې د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
داسې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د ګلاس رسنیو له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و. دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دغه راز د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسېدونکي وایي د 8 ساعتونو په مخه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو په بندېدو سره دوی یوه سخته او بې مخینه تجربه وکړله. یو شمېر دغه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې چې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکو هم کار نه کوو، دوی د ژوند له ډېرو عادي امکاناتو بې برخې شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسۍ مخه نیسي. نو دا ډول کړنې باید هیڅکله هم تکرار نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د 2 ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره ده 40 ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی ښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام 2 اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتیانې ټول پلي خدمات سبسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسېدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړي و.
48 ساعت بیخی بغس گلو ما گرفته بود. ایتا دلتنگ 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 بود.
حقی با ویل اتا تلویخ ساعتا مستونه نیول شوه و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی بود. ویل ملکت سنگا چه دا مکتبون و دروازه و تر شوی و بیخلاسی نشوی و هم درنگا سینگر زیونا بحرانی دفترون و همامون و تر شوی و محدودیتون زیاد شوی. خیلی انترنت، موبایلون و اواریکو سر هم خطای پامانی و کرو. دیر نهیلی و.
بلا بسیار نامید شده بودیم. بسیار زیاد.
دبل برخ اوسیدونکي هم د انټرنیټ د پرې کېدو له امله عملي او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود، اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفې بندې وې، هیڅوک د اسارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور یې هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه، وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې، او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 8 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو، او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو اوري. د بریتانیا په مانچستر ښار کې دی وی کنيسې مخې ته په دزو اندرې کسان وژل شوی، او یو شمیر نور ټاپیان دی ویل کېږي چې په مړو کې مشکوک بریدګر شامل دی چې پولیسو په دزو وشت. د بریتانیا پولیسو ویلي چې بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل، او بیا یو امنیتي ګارد په انچارډه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. تر اوسه د بریدګر په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي دي چې د بریتانیا ټولو کنيسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. او دا هم د کرکټ له ډګره. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې 3 شل اووره او 3 50 اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبې په ورځو وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8، 11، او 14 نیټه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي به له بنګلادیش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 10 او د شل اووره لوبې د اکتوبر په 9 پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې په زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت تر اوسه خراب دی. د دبليو اف پی په روان ژمي کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په یوه نوي راپور کې ویلي چې په دې هېواد کې لوږه او خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلې هم وایي چې هوا بارانۍ ده. په دې وضعیت کې ژوند ورته سخت شوی دی. دوی دغه راز د ژمي د راتګ او د اړینو ژمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه هم اندېښمن دي. نور حال په دې رپورټ کې
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وګړي افغانستان له زمي سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼې خبر کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد له پایلو ځوریږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سختې زلزلې ژوندۍ پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوږې لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې په ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي په راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وایي ښه شوې ده ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتې د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره چې نو ډېر ضرورت درلود په دې چې هوا یخه ده. هوا یخېږي او کوټې کورونه نه شته خیمې دي نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند بېخي سخت شوی کومسیسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو ژمی راغې دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي نو هغه طبیعي ده چې ژمی کې مثلا هوا ډېره سړېږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د ګرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې په دې نه وروسته نو هوا سړېږي. کورونه چې کم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي داسې تخریب دي چې سایه نشي ورتلی چلته پکې او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوې دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي د غرونو څوکې دي او د دې اوارې نه چې دغه ځینو هوا ډېر زیاته یخ همدا اوس هم چې دی هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی. هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي. د هېواد اولنۍ واورې هم په همدغه ساحو کې کېږي. یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دی دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې ناامۍ سره مخ دي او سږکال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ډبلیو اف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لپسی خراب کړای دی. دغه سازمان خبردارای ورکړای چې آن خړو ته د شدیدې اړتیاوي سربېره په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاس مرستو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخې سره د خوړو او تخزیم مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیون څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سی د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.3 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د موسیقۍ یو پارچه ده. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په 2 ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامونو د اجرا لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربیره 2 کنسرټونه هم ورکړي. په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان هم دې ته خوښ دي چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ آرکستر هلته ورزي او دوی به هم دوی په کنسرټونو کې په ډېر لیوالتیا ګډون وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځمې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو آرکستر به په 2 ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربیره 2 کنسرټونه هم ورکړي.
په یو فیسټیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټې لرو موږ په جینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې 4 کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 550 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جنې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمست زیاته کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په 2 ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فیسټیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې راتلو خبر شو ډېر پته مو زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ په 2021 کال له افغانستانه وبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو 2 کلونو کې په بیلابیل اروپایي هیوادونو لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
Thank you.
آزادی رادیوی مجله.